مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه عمرای په ننګرهار کې د یوې 14 ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس لخوا په پاک چین اقتصادي رهداري تحفظات د دې روانې خپرونې د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د باختر ستوري ادبي خپرونه به هم واری. فاول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبد الله شینواری په کور په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صوبه کې د پاک چین اقتصادي راهداري لپاره ټاکل شوی ځایونه ډیر په بد حال کې دي او اوکراین وای چې د بورکینا فاسو په برید کې د دوی هم سلور وګړي وژل شوی دي. اوسته خبرونو تفصیل. افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبد الله شینواری په کور په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د حکومت ویان ویلي دي نن سهار د عبد الله شینواری په کور هغه مهال ځانمرګ برید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا د هغه د ورور خوشي کېدو په لړ کې د مبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د ننګرهار د حکومت ویان عطا الله خوږیاڼي ویلي دي چې په دې پیښه کې د عبد الله شینواری ورور وژل شوی او پلار یې زخمي شوی دی. د پیخې ذمہواری لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې او چارواکي فقیر محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډیر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې د کاشغر گوادر اقتصادی راهداری پروژه کې و صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د اغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته ویل د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې سلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د بنو شمالي وزیرستان استادانو زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوزله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
اب بی او جی جیسی ہو کہ سب پرائیویٹ طرف تا خبرہ لوڑلا فیسینا چے دی دے دے سٹوڈنٹ او یو دو زوی تا ورا سے دی زکا چے توتا وے چے کی میں تنخے من خے دی اوی دے دغے دے سٹوڈنٹ فیسینا دای پی رکھے او چے دای دے میر دی یو نیم کروڑ روپے فار ایگزامپل دای دے دخ کالج دای تنخا پی رکھے دغے تو سوچو گا چے راوی پ سٹوڈنٹ سے مرا فیس دای.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو تر څنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې 150 یا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بې کوره شوي ماشومان د یو نصاب ویل وروسته پنځم پاس ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د یوې جرګې پر مهال د کوهستان، سوات او دیر مشرانو ویل چې دغو سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله ځنګلونه دي. د جرګې پر یو ګډونوال لال محمد خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان د پخواني صدر پرویز مشرف په دورې حکومت کې صوبایي حکومت د یوې پالیسۍ تر لاندې د ملکن ډیویژن د ځنګلونو ځمکې په تحویل کې د اخیستو حکم جاري کړی و چې اوس هم صوبایي حکومت پر دغه پالیسۍ عمل کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې د نیشتو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او ذمهوارې د القاعده المغرب ډلې منلې ده. په وژل شوو کې لږ تر لږه لس بهر ملکیان دي چې پکې شپږ د کانډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلینډ او یو د امریکا وګړي شامل دي. په دې پېښه کې څلور حمله کوونکي چې د راپورونو تر مخه دوه پکې ښځې هم وي امنیتي ځواکونو وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیې د ایټمي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د ایټمي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. هلته ایران د واشنګټن پوسټ یو خبریال جیسن رضایان او درې نور کسان خوشي کړي دي. د رپورټونو تر مخه دغه نور درې تنه چې د ایران او امریکا دواړو شناختي اسناد لري د وو کادیانو په تبادله کې خوشي کړل شوي دي. جیسن رضایان په تهران کې د واشنګټن پوسټ خبریال او بیرو چیفو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو. نوموړي واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دواړو د ایران لخوا لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي او ویلي دي چې دا یوه سیاسي لوبه ده. د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې د شام په ختیځ کې لسګونه کسان وشلې دي. یاد اداره زیاتوي چې دغه کسان تېر ورځ د شام د دیر الزور ښار د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغې د کورنۍ غړي شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کړ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ننګرهار کې د یو ځانمرګي برید حال باندې خپنې غواورۍ د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس وایي د اقتصادي راهدارۍ نړومبۍ بنیادي ډانچه په کار ده.
سړکونه لپاره چې کوم ځای نه دی جوړ دي هغه ډېره بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراسټرکچر ښه نه دی، کارخانه دا ډېر ډېر تکلیفونه کړي دي.
خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا سرکاري کالجونه شخصي کولو پر ضد بنو کې مظاهره شوې.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میش د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، دا نه صرف میش ته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
د فارټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو سره کم ډول مرستې روانې دي. یو چارواکي وایي
کمې فیسیلټیز پکې نه وي، لایبرری شولې یا کمپیوټر شول، لیبرټریان شولې، دا مطلب چې دا سره موږ د کومکونه کوو. سکولونه لمونږ ورکړي مطلب ګرانټ نیټ چاغي ځانله، مطلب دا چې کحال نه چې حال جوړ کیږي، کمرې نه چې کمرې جوړې کی.
د باختر ستوري ادبي خپرونه د دې خپرونې په وروستۍ نیمه کې اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نهونه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. څنګه چې تاسو سره د مشال واده دا اجمنه ده چې لمحه په لمحه ګړای په ګړای بم د سیمې او د کورنۍ موضوعاتو نه خبرو. په ننګرهار کې د یوې ځانمرګي چاودنې راپورونه دي. همدا اوس را سره د مشال خبریال باز محمد عابد د جلال آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی. باز محمد، ستړی مشي او کدا راته ووایه چې دغه چاودنه چرته شوې ده او څومره تلفات یې اړولې دي؟
مننه بابر صاحب، دغه چاودنه نن سهار د افغانستان په وخت لس نیمې بجې د درېمې حوزې اړوند ولسي جرګې د وکیل عصمت الله او د ولایتي شورا د وکیل چې دواړه تراور عارف بیدالله شینواري په حجره کې شوې ده. دا په داسې چاودنه نه ده، دا ځانمرګي برید دی او دا په داسې حال کې شوي ده چې د ملک عثمان شینواري او د عبید شینواري ورور چې لس میاشتې وړاندې طالبانو سره هغه راخوشي شوی و او د هغه شپږ ورځې وړاندې راخوشي شوی و. د هغه د سپلیموسي او د مبارکۍ او نن هم د هغسې قومي مشران او سپینګیري ولسي خلک د هغه سپلیموسي ته راغلي و چې په دغه وخت ځانمر جبري ته شل دی په کې دیارلس تنه ولسي وزیر وژل شوي دي چې اکثر یې پکې د هغوی بادیدادان او د مهرواران دي او څوارلس تنه پکې زخمیان دي. او په زخمیانو کې د درېو تنو حالات د اندېښنې وړ دی چې ولایتي ادارې هغه دپاره هلیکاپټرې تیارې کړي دي چې زخمیان راورس کابل ته انتقالوي.
اوس بر محمد، د دې چاودنې ذمهواري چا منلې ده؟
نه تر دې دمه خو چې موارد یې منلي البته د وسلوالو طالبانو ویان جدیولا مجاهد په یو لیکلي پیغام کې ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې دغه پړه موږ نه منو او دا د طالبانو په کاره نه ده. یعنی هغوی هم دغه خپل سپیناوی کړی دی چې دوی دغه دغه ځانمرګ نه دی کړی.
ډېره ډېره مننه باز محمد عابد د مشال ریډیو خبریال چې د ننګرهار کې د ولسي شورا د یو غړي عبیدالله شینواري په کور کې د ځانمرګي برید حال راکوو په دغه کې مرګ جوبله اوریدلې ده. راتلونکو خبرونو کې به په دې باندې تفصیل سره تاسو نورې معلومات هم اورئ. ورو د دې خبرونې عمومي نشریاتو ته او ستاسو په هم یو موضوع تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویلي دي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې کارخانه دار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حال د ګلۍ ازناورو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس ویلي چې کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوي هغه ډېر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګرۍ خونې یو مشر فقیر محمد له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلي ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړی دي هغه ډېر په بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر خنوي، کارخانه دا ډېر لوی تکلیفونه کې دی. او دې په چې کوم زمونږ موجوده انډستری سټیټس دي سرکونو بستیانې دي هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېر پیسه غواړي چې هغې صورتحال فکر شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهدارۍ کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهد الله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول چې دا صنعتي زون دی دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه
لگی نو زاهد الله شینواری زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون امازي کې 140 یونټي بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 90 یونټي یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې ندی پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای
اول چې خام مال چې هغه ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسی، په ډیرو پیسو رسی. دویم د هغه بنیادی شرط وی چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغه یو تعداد دلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغه لپاره سپیشل پالیسی وی چې هغه لکه ددون کې ورکړی شوی وای چې 25% په بجلی باندې کمو په بلونو باندې ورکړی شوی او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډیر زیات ضروری وي خو هغه دې لپاره نه دی ورکړل شوی. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. دغه په خبره کومي پروژې په راهداري کې شامل دي په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نو حالت کې زون والا ته د بجلی دا او بجلی چې دا نو هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه هغه لوډ شیډینګ ډیر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کوم جوړه شوې ده نو د دې خیال دا دی چې دیو چې دا کم زون کم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لکه امبیشس هم دي ځکه چې وجه دینه به دونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاري ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
مشال ریډیو ته وګي هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم ویلي وو چې د راهدارۍ غربي لاره به تر 2013 کال پورې جوړه کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر لاکي.
د خالی په ورځ لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د وینا وه چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسي او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپله برخه ورکول شي. د زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکې به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسي او د دې لپاره که د اضافي پنډونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2013 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته د بنو او شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو د تګلارې پر ضد لاریون کړی. یادو سیمو د کالجونو استادان دریز لري چې صوبایي حکومت د بورډ آف ګورنر پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو کوشش کوي چې بې وسه او غریب زده کوونکي بل زده کړو بې برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني. نور تفصیل لبنونه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړی. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، نه صرف مشتا نقصان دی بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو. نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو صورت بیو جی په یو صورت سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای ادارې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې ادارا وي او یا پرایویټ سره باندې وای ادارا وي دغه د وجه نه د ملازمینو سیول سټیټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو ولی او بدوا ما دا دو چې دا بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سې دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخې پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادی مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرته دولتی تعلیمی ادارې شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به اغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي.
د میش علاقه خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اساکم ده چې دغه تکله د پیسې میړه فیسین زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوځي. میش د کول دی نه 1200-1300 روپۍ وخلي خو 90% وړ کې 1300 روپۍ نه شي پکوای. دا وی نیم لک دوه لک روپۍ په شکل پرې کوي. دغه د وجې نه دغه خلک باندې تعلیمي دروازې بند شي او دا انپړه پوت شي.
په دې موقعه پروفیسرانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربې کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرزونکو د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کالجونو د شخصي کولو په دغه تګلاره باندې د مومندو قبایلي سیمې استادان او زده کوونکي هم خوشحاله نه دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو نشکاری یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړی. همداراز د مومندو استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نورو ستونزو سره مخ کوي. نور تفصیل د شانواز ترخزی په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وایي ټول سرکاري کالجونه به خود مختاره کولی شي ورباندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړي دي. دغه زده کوونکي وایي چې یوې خوا ته ترهګرۍ ځپلې سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لالچ راغوښتی شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي، ولې بلخوا د خود مختارۍ سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وایي باید داسې فیصلې ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دهشتګردو سره مخه ده او د هغې په باوجود دوی ته پکار دي چې یاره دومره ستونزو سره مونږ مخې تېرې کړې. هسې مشران هم وایي مونږ د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو، نو چې په قلم کوو نو بیا خو پکار دي چې یاره زمونږ تعلیمي ماحول ته هر څه پری شي او مطلب د فیسونه دې کم کړي شي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چېرې د ښو زده کړو لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړی شي نو ښه ده، خو که د مالي پانګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به ترهګرۍ ځپلې زده کوونکي برداشت نه کړي.
که فرض کړه د دغه وسایلو بوج دی په طالب علمانو باندې راولي، نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان به د تعلیم نه محرومه کیږي. لهذا دغه فیصله چې ده نو په دې حکله باندې دا ډېره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې آلریډي موږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې د وجې دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسی د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وایي چې هغوی د شته فیسونه ډېر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زمونږ شته چې هغه د داخلو د اډمیشن د وجې سکولونه پرېغوستل. بعضې کېدی شي دي چې هغو مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدوري چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به اډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړي وکړي. هغو ډېر خل غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صفید د محمود ایجنسۍ اوسېدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتی غړي وای چې ګنې د خود مختاری سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پټه د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه د پښتنه وکړي چې د خود مختاری فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی خبرونه چې هر ونه لیکوال او شاعر او خبريال باز محمد عابد تاسو لپاره جوړی دا به د دې خبرونه پروسته نیمای کی ووري. ورزو تاسو په یو بل راپورټ راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دی واپس واخلي. دوی وایي چې ځنګلونه د دغو سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام، دیر او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د دیر کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړی او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکن ڈویژن کی جکم جے کے جنگلات دی دا خلقو عزم کی 70% عزم کی خپل تحویل کیا رستے او دا جکم دے 30% جکم دا دی خلقو ابا و اجداد دا پخوانو وحنا نن وقت پوری کروندی کی یوم اک خپل عزم کی وقت پریخی
دا انڈس کوستان سرا تعلق لرون کے دا جرگی مشر ملک سید احمد خان اویل کچری حکومت تا پیسلا واپس نکڑا نو دوی با دا حکومت عملداری پا دا غصیمو کے چیلنج کری
مونگ جیداد نمر کو مگر یو جرگز زمونگ پاتی دے آگا با کہو اب یار ٹھوس جواب باور کو حکومت حکومت تا داور کو چھے زمونگ رزق دا زنگل دے زمونگ جیداد نور نشت دا زنگل زمونگ جیداد دے دا خرچو او جامع کو او روٹے کو اللہ دا سبب جوڑ کر زنگلات حکومت واخلی مونگ بچک دیکھ پراجی کو لگئی مونگ بچر چلا
دا کالام سارا تعلق لرون کے دا قومی کونسل کالام مشر ملک زرین وائی چی حکومت دوی زمکے ہم قبضہ کبی او ٹیکسونا پر ہم لگبی چی دا غبا دوی چری ہم اونا منی
مو خوش پک میاشت پا وورا کیو سو زمون الوگانو یو فصل دے مونگ تر کم یو جہداد آسی دے چی آغا جہداد مونگ دا دا گا کی گی مونگا لحظا حکومت دا پرزور اپیل پا شکل وارو که اپیل پا شکل ونی شو دا ڈنڈے پا زور باندی مونگ دا حکومت دا بالکل نہ مانو ونی زمون خپل دی 40% مونگ گورنمنٹ لورگو آگا دے دے پارا ورگو چی آگوی لگ نگرانی دا پاٹک گماٹک کے جوڑے زنگل چی کم اور آخلی آگا اور مونگ پا خپل وجنو حکومت مونگ سر سلورا نو خیگڑا سلورا نو مڑا سر نہ دے کرے او سپورٹ نہ دے کرے مونگ پا خپل کم
ادا موقع جرگ کے پا گڑا دا حکومت سقا غختن دا قرارداد پا شکل کے اڑان دکھ رہے چی پا کے دا جرگ کوربا اویان اویل
بل 2013 چکم پالیسی را دغم خون تا منظور ندار کم آغا ہر آغا پالیسی چی پا آگی قوم اعتماد کی نی آغسته شوی قوم سے مشورہ نی کری قوم پا اعتماد کی نی آغسته دغه هیڅ قسم له پالیسی د دروان کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان تاسو منظور ده نه ده منظور
جرګه پګړه پرې کړ او کړه چې لندو رزو کې با پچکدره دیر کې لوی جرګه را بلل شي او کچر حکومت دغه وختنی اون د مدلې نو د درو زلو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاس مشال ریڈیو ته وګی د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره هم مرستې پیل کړې دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي نور تفصیل فرهاد شینوارین
د فاټا سیکټریټ تعلیمی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په ځپل شوو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې بحال کړي دوی وایي دې سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوې ورکوي او استادانو ته یې خصوصي تربیت ورکوي چې د بې کوره شو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي په دې هکله د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یو مشر هاشم خان پردے مشال ریڈیو توائی
کمی فیسلٹیز پکی نوی لائبریریز ولے یا کمپیوٹر شول لیبرٹریانش ولے دا مطلب چې دا سره موږ دا کومکونه کوو سکولونو لمونګ غبر کړی مله ګرانټ نیټ چاګی ځان مطلب دا چې کحال نه چې حال جوړ کیږي کمرې نه چې کمرې جوړې کی بچی چونګه دې ډېر یو عجیب صورتحال نه ته درشي او تکلیفونه نه هغه نه ځکه چې خپل ولا ولا کونه کورونه نه به درشي نو دې وجنه موږ چې راځي ته موږ د ټریننګ ورکو
د خیبر جن سید د باڑی افریدی ماڈل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
دغه کی ته بنیادی طور باندې مونږ کم خبر زده کړلې او کم شین نه مونږ زده کړنو اغا خو ټول نوال دای چې مونږ په مشمونو کې اغا سکلز پیدا کو چې پاغا باندې اغا خپل لایف تیراول زده کی دوام چې څنګه تاسو په علم کې دوی چې مونږ د کمای لوکات چدو د ډېر عجیب غوند حالات سره مخ شوې دوه لکه په دا کې 2009 نه بعد خو لکه هر سب کې خراب شلو مشمانو کاډ یو کړلې او اغا ذهنی طور باندې ډېر زیات مفلوجه شوې دي داسې مشمان هم زموږ په علم کې دي دلته چې کم مونږ سوشل سایکو سپورټ متعلق کم سکلز ډیولپ شول ان شاء الله تعالی اغا سکلز به مونږ برې کار ولو د مشمان او اغا سکل به مونږ امپرو کوو
او د خیبر جن سید باړی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربیت په اړه وویل
لکه مونږ ټیچرز او پرنسپلز په دغه دوه چې ډېر ذهني او نفسیاتي مسائل رو پیښ شوې نو دغه د بحاله او د ریبیلیټیشن لپاره موږ څه کوو نو د هغه لپاره فارټ اف ایجوکیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن اهم کردار ادا کو غل
د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکو زیا تکڑا چ پ قبیلی سیمو کی یو سلو پنزاویا غیر رسمی سکولونه هم خلاص کړي دي چ په هغه کې داسې ماشومان داخلوي چ په نیمای کې سکولونه پریخي وي او دوی لپاره د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړي دی چې دا ووای نو پنزم پاس به تصور کیږي او غواړي چې قبیلی ماشومان ته سکالرشپ یا وظیفه هم ورکړي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کی پختونخوا کی ونیما کابل کی وا او دلته د پراګ په سټوډیو کې نهنی می بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل
په جلال آباد کې د ولایتي شورا غړي عبیدالله شنواری په کور په ځان ملګري برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 14 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي نن سهار د عبیدالله شنواری په کور کې هغه مهال ځان ملګري برید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا د هغه د ورور خوشي کېدو په لړ کې د مبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز چارواکو ویلي دي په صبح کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي فقیر محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستهنی پرون مشال ریډیو ته ویلي دغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو شمالي وزیرستان استادانو او زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال ویلي دي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. هلته د قبیلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي د تعلیم د ودې لپاره د قبیلي سیمو د سرکاري سکولونو تر څنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو او زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بې کوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د خبر پختونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري د القاعده المغرب ډلې منلې او په دې کې 9 کسان وژل شوي دي. او ایران اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی.
اوریدونکو انیس اجمل وه چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خپرو شوو د ځینو ورځپاڼو ادارې زموږ همکار احمدالله وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګۍ او اتفاق ته ضرورت د ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په ماشي توګه ټولې صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې هغه د سټایل وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پختونخوا د تحفظاتو د لرې کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړې ته عملی شکل هم ورکړی شي تر څو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړی دی او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حقله ټولې بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لري کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړی شوې ده. نو په دې موضوع د نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې د عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دي. دې نه سربیره تېره ورځ منګلا، چشمه پاور پلانټ او مظفرګڑھ سره نږدې د 220 کیلو واټ ترانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو، چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانې د امریکایي ولسمشر په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې هم د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د څرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. بلخوا رویټر خبري اجانس د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته په راتلونکي یوه بله لسیزه یا د دې نه په نوره زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه ووایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یوه بله پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ډان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یوه بله لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ هم خپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اړې هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سر د عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځ وړلو په اړه مقاله په اخره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو واری بیا په کابل کې ویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د زیارت پر ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید د امن خبرې وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من و چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د نړیوالو موضوعات په دې لړ کې ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایران د واشنگټن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور امریکایان خوشی کړي دي. ویل کېږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د مرکزي څانګې د راپور په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگټن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگټن پوسټ پر خپل خبریال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي وه. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله بند محکوم سوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي وو د خپلې انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی وو او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم سوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید تد کروز د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عیني وخت کې د ایرنا خبري اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبري اژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان سوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کېږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
درې میاشتې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه په نادیانو او وچین ولسوالو کې په سلګونو ځوانان د داعش وسلوالو پر ضد پاسون کړی و چې د شنبې په ورځ پاسون کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل له دې وروسته به پاسون کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په ګډه او همغږۍ د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي.
صاحب ظاهر قدیر د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه پاسون کوونکي چې د تنظیم کړي و موږ مننه کوو. ځینې نن ورځ ټول د اساسي قانون پر بنیاد د دولت په چوکاټ کې دوی ټول پرسونل تقریبا زرونه پر ترسیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې راغله.
د شینوارو قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو څخه د پاسون کوونکو د تجهیزاتو او اکمال ترڅنګ په خپلو سیمو کې د بیا رغونې غوښتونکي شول. په دې اړه ملک کمینګل په خپلو خبرو کې وویل
موږ د قوم غوښتنه ده چې دغه سیمې ته داسې یو چم برابر کړی دغه ورخته چې هغه د خلکو ته د نیکمرغۍ سبب وګرځي. باید چې دوی د خپلو مشرانو سره د وزیرانو سره په دې رابطه باندې مشورې او خبرې وکړه چې زموږ دپاره یو به د خلکو ژوند برابر شي، یو به مطلب دا خاوره خو ساتلی شي او مطلب د وسلو کومک را سره وشي.
قومي مشر ملاجان شینواری په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له حکومت سره اوږه په اوږه د دښمن مقابلې ته راووزي.
اوږه په اوږه به سره ځو او انشاءالله د هغو خلکو چې هغه د قوم د ولس او د حکومت او د خاورې دښمنان دي هغه به په شریکه شړو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د شینوارو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د پاسون کوونکو مالی او تخنیکی برخو کې پوره ملاتړ کوي.
دولت سره په همغږي سره نن همدا خلک د یو خیزش برنامې سه تراغلل شامل سول. دوی تقریبا ټوله سلا لري خود دوی معاش عاشه عباته او چې موږ یو لري پوسټ چې کم کم بوتا دوی لري دا به ان شاء الله ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په ننګرهار کې دي دوی به یک مال
د دولو د چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د شتون له امله په زورګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه راوتلې وي چې کابو درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په لارښوونه د سیمې خلکو پاسون وکړ چې څو ځلې یو بل ته مخامخ شول او په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر اختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو یې مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته وګي اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونې د باختر ستوري هر اونۍ د ادبي کلتوري او په ننګرهار کې د ادبي ټولنو او غونډو د حال تر څنګ تاسو ته د یو شمیر هنرمندانو شاعرانو پیژندګلوي هم درکوي هر اونۍ دا خبرونه تاسو دپاره زموږ همکار باز محمد عابد برابروي راځئ اوس وخت راغلی دی د اوونیزي ادبي کلتوري او هنري خبرونې د باختر ستوري
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو رپورټ ولرو بیا به له شاعر متی الله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړي او تر یو حده یې رابرسېره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولې او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي همدې تشې ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه رپورټ کې درغږولې دي پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یو ډیره مهمه او عمده برخه ده ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یو سند هم ژوندۍ او یاد ساتي د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند جواک کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په وسنی عصري دور کې څومره ارزښت لري د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې خیریه ادارې ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغېز په کار واچي
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه راننوځي فولکلور تینه په بل دروازه کډه کوي استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي راولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي نو د فولکلور په ژوندۍ ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي
تیرې پیړۍ په دې سر سر کې وبیا په دې دوه منمای کې زه زیات کار وکړم شوی دی چې موږ باندې اوس کوم دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوندو وي دا زموږ د پښتو ولسي ادب دپاره لویه زیرمه ده متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته پاملرنه ورته نشته او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بېرته دغه هېره پانګه او هېر میراث بیا راژوندی کړي خو په هر حال لگم ورتا ملک سرګه په دې پوهنتونې زده کړو کې یا د ښوونځي په زده کړو کې د زمینی یو فرصت وي او ځوانان دغه ته ټولم سړی راغونډي سړی په دې پوهیږي چې څه لاپو کې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواری وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي نو تر یوه حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هېڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کېږي. دغه ولسي نکلونه تر ډېره یوازې هنرمندانو موسیقۍ سره ویل دي او هغه هم لنن نه کلونه پخوا ویلي دي. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسي نکلونه په نظم او موسیقي سره ریکارډ شوي دي، هغه نه کوم منظم ارشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړي دي، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښایي د دغه ولسي نکلونو همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حده ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره بار ورکوي او تر یو حد پرې کار هم شوی دی.
هغه کسان چې هغوی د څلورم صرف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کېږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسې راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د لی تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کېږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفي، په خیبر پښتونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر او په جنوبي پښتونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، متی ولا تراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي او د خپل شیرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لروبر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې قدرمند تراب صاحب، راتګ ته خراغ لاست وایم او غواړم خپله لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده، لا نور دی هم وپېژني. پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. الخیر صاحب محترم، تاسو معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، په لحاظه ټول کې وایو د افغانستان یم او افغانستان زما دی.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونو باندې بوخت یاست؟
جناب الخیر صاحب، هغه یم د مستري یم، په لسکار د ویلډنګ کار کوم.
له څه وخته راهیسې شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یوه لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نه ځان نشي بچ کولی. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي او هغه بیا هغه ماشوم په پخه پوړ شي، بیا په پخو شي، صاحب بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته او چېرته شاعر نه کافیه پټه کړې یا چا نه ردیف پټ کړی یا چا نه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی، دغه شان دغه ماشوم په پلي شي او روان شي. غزل ډېر خوند را کوي خو خپله مې پرې وس نه رسېږي. الخیر صاحب، بل چا ښه شعر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع پکې ښه ځایږي، ځغاسته هم پکې کېږي، بغاوت هم کېږي، بیا په خپله موضوع ته سړی راځي. نو ما خپله نظم کې لږ منډه ښه کوی شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بېلابېلو غونډو کې ګډون کوئ، که دا ووایئ د شعر ویلو لپاره مو د هېواد کومو ولایتونو ته، همدارنګه د هېواده بهر کومو ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیر صاحب، ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلي دي مشاعرو ته وخت ورسمه دا خلک هم بلنه راکوي تقریبا تر میدان وردګو پورې درځم
او له افغانستانه
له افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر ځم دا ملګري مې غواړي لوکل صاحب سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما روسیې ته لاړې ما دغه ملکونه دي
څنګه وو هلته خپله دا په ترکیه کې او په روسیا کې معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه دی هغوی احساسات څنګه وو د هغوی بدرګه څنګه وه د هغوی میمانوازي څنګه وه
الخ صاحب محترم د هیواد نه چې څومره خلک لري د هغې خلکو که زه تاته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده شاید ته هم را سره ونه مني زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 40,000 افغانۍ باندې تمامېدلو خو بیا هم ما ته ایرپورټ ته راغلي وو هغه خلکو چې زه څومره هلته ومه تقریبا څه کم درې میاشتې مې تېرې کړلې ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو هغې له ما سره ګرځېدل ول اخر بیا به د وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټول تر څو پورې دا خلک خپل کار پر مخ باندې یوسي
تراب صاحب اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه یې لرئ وړاندې
ما مخکې الخل صاحب محترم تاسو ته وویل چې غزل مې ډېر خوښېږي خو خولهیې په دومره وس نه رسېږي لکه څوک څوک بېګا دې په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي ګزمت یې په بارخو هندي باڼه ځي او راځي او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو کوسی ته د چم مالت واړزي او رازي اشنا د لورګل سره ما تیغ ګرځوا زکه بوی شوی رکیبان د شپې ښکانزي او رازي چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونه کې چاړزي او رازي سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړ په شین کمی سي سپین ستوري راڼزي او رازي رازم لالی بیاشنه لوپټا تاو کا تاو قدم لانا تر څنګه د مایوان زلمی کانسی اورازی تر څنګه د مایوان زلمی کانسی اورازی
خغلی مطیع الله تراب تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز درئ څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغیز شیندلی شي
الکل سپ کوي یو پاکه سپیشل خبرو کو تر هغه وخت پورې پواکې به سرپېمې پورې ناستې ما شاید تاسو هم زما د ډېرو غونډو شاید حالې مولیدلی دي هغې نه پورته بیا هغه دغه اختیارات چې کوم وي تاسو معلومات ما ته قوم ډېر داد راکوي زه په واک کې نه یم او کله ناکله مې ژبه شعار ته وړي او زه ډېر کوشش کوم چې هغه کنټرول کړم هغه د خلکو داد داسې چې ما هم تقریبا لیونتوب ته رپې بیا د خلکو دومره داد دي نو دغه انداز چې کوم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړله دا زما په واک کې نه دی دغه کوم حرکت چې راځي پهستر دا زما په واک کې مې ته تاسو یې ګورئ هغه وخته پورې دا د دغه قوم هغه لیونۍ مینه ده د دغه خلکو هغه احساس دی چې کومه یې ماته راکوي یا زه د خلکو نوم په هغه وخت کې بیا ډېر په واک نه یم
اختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جونو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه راځئ چې دغه ترانه په ګډه سره واورو
نور د جنگ نمو نفرت دی جنگ نستری افغانان یو مونږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو همزولو مونږ کوتري یو د سولې مونږ کوتري یو د سولې سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشحالی دا سولا د خدای ګرستنیا ما دی ورونو سولو کې عزت دے فرشتی د امن خدایا زمون مل تکری را ٹولی منگا اتاری یو د سولے منگا اتاری یو د سولے جنگ خلو یا تباہی دا جنگ را وڑے بد مرغی دا جنگ د کور کلے پی مال کر جنگ لٹلے سر او مال دے جنگ د نورو لمبانا کڑے دا وڑی وڑی را ٹولے منگا اتاری یو د سولے مونگا اتاری یو د سولے مرورا گل راشا د ادی زویا پخلاشا پردستا خیر فکر واجنی ستا تاریخ شمل ور وجنی هر د گنو حلال واورے چشی پیو ڈغرا ٹولے مون کوتری یو د سولے مون کوتری یو د سولے مون کوتری یو د سولے مون کوتری یو د سولے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.